واما الجدار فكان لغلامين. هغه دیوال چې حضرت خضر علیه السلام جوړ کړی و نو د هغې تعلق د دوو ماشومانو یتیمانانو سره و. په هغه ښار کې دوه یتیمانان ماشومان و. وکان تحته کنز لهما، د تحته سمانه ده، د دغه دیوال د لاندې یو خزانه وه. لهما د دغه دوو ماشومانو وه. وکان ابوهما صالحا، او د هغوی پلار ډیر نیک سړی و. فأراد ربك، نو اراده وکړه ستاسو رب. په آیت 79 کې فأردت راغی، په 81 کې فأردنا، او په 82 کې فأرادا. دا درې واړه مختلف راغلي دي. ولی راغلي دي؟ نو اراده وکړه ستاسو رب ان یبلغ اشدهما، چې هغوی دواړه ورسی ځوانۍ ته. ویستخرج کنزهما، او خپل خزانه په خپل راوباسي. رحمتا من ربک، دا رحمت و زما د رب د طرف نه، زما د رب رحمت و په هغوی باندې. دا دوه یتیمانان واړو، پلار یې ډیر نیک سړی و. دا ښار څنګه و؟ تاسو په خپل وکتل چې هغوی خو مېلمستیا ته هم تیار نه وو، د حضرت خضر علیه السلام او موسی علیه السلام. داسې خلک و هغوی خو د مېلمنو په باره کې دومره بخیل و، یعنی شومان و. نو هغوی داسې چرته کول، که د یتیمانانو وړو خزانه را ختلې وې نو هغوی به دا ماشومان پریخي وو. هغوی خو به ترینه په هغه وخت هر څه هړپ کړي وو، او چې بیا دا ماشومان کله لوی شوي وې نو دوی ته خو به هیڅ هم میلاوېدو والا نه وو. نو الله تعالی د دې وړو خزانه بچ کړه، ولی ځکه چې د هغوی پلار صالح و. وما کان ابوهما صالحا، کوم سړي چې دا لکچر اوري او تاسو زنانه خپلو سړو ته ووایئ چې الله تعالی څنګه د معاشرې د بدماشانو نه الله تعالی ولی بچ کړو، ځکه چې پلار یې صالح و. او مونږ ټول په دې خبره باندې یریږو چې که مونږ مړو شو نو زموږ د اولاد به څو کېږي. او خاص کر د سړو سره ډیر فکر وي چې که زه نه یم نو زما بچي به څو کوي، د هغوی به څوک خیال ساتي، څو به کېږي. نو یاد وساتئ دا خبره چې الله تعالی به د هغوی حفاظت کوي، لیکن په دې شرط باندې چې تاسو نیک یې. چې تاسو نیک یې، نو هله چې انسان کله نیک وي نو رب د هغو د نسلونو حفاظت کوي. تاسو وکتل کنه، ابواه مؤمنین په 80 آیت کې دي، د هغوی مور او پلار نیکو، نو ځکه الله تعالی د هغوی حفاظت وکړو. څنګه؟ لکه څنګه چې د دې بچو وکړو. الله تعالی خضر علیه السلام را ولېږو چې لاړ شه او د هغوی د مال حفاظت وکړه. اوس تاسو ګورئ، محمد بن منتظر فرمایي چې الله تعالی د یو بنده د نیکۍ په وجه او د هغو د اولاد او د اولاد د اولاد د هغو د خاندان او د دې پوري چې د هغو د ګاونډیانو هم حفاظت کوي، یعنی الله تعالی د هغو د محلې والو هم حفاظت کوي، د هغو د خاندان د هغو په وجه حفاظت کیږي. قرطبی رحمه الله لیکلی دی په خپل تفسیر کې چې شبلی رحمه الله وی چې زه د دې ښار او ټول علاقې امان یم. هغه چې کله وفات شو نو د هغو د ښخېدو سره کفارو په دجله ورپورې وتل او بغداد یې واغستو. د خلکو په خوله دا خبره وه چې په مونږ خو ډبل غم راغی، یو شبلی وفات شو او یو کافرانو قبضه کړو. یعنی یو نیک بندوي د الله تعالی او د هغو په وجه الله تعالی ډیرو له امان ورکوي. دا هم قرطبي ویلي دي چې د هغوی خپل پلار نیک نه و، یعنی د هغوی چرته ډر نیکو یا ور نیکو نیکو. او دا هم راځي په حدیث کې چې د اوو پشتو پورې الله تعالی د هغوی حفاظت کوي. سبحان الله.
ابن عباس رضی الله عنه فرمایلی دي چې د دې وړو د پلار د نیکوالي په وجه د دې حفاظت وکړو، ځکه چې د دې د خپلې نیکۍ دلته د سره ذکر نشته چې دوی نیکان وو. د دوی ذکر چرته دی؟ د پلار د نیکۍ په وجه د بچي او د هغوی د بچو الله تعالی حفاظت کوي، او د ډیر مخکې پښتونو پورې د هغوی الله تعالی حفاظت کوي، یعنی د اوو پښتونو پورې. او په سورت اعراف کې دا خبره راځي په 96 آیت کې چې الله تعالی د صالحین ولی دی، الله د هغوی دوست دی. ګورئ، مونږ د مرګ نه پس د خپل اولاد د پاره سونه شو کولی. مونږ خو ډیر فکرمند یو، لیکن د فکر کولو په ځای پکار ده چې مونږ په خپل ځان کار شروع کړو او خپل تعلق د الله تعالی سره مضبوط کړو. پا پخپل نیک جوړ شو، پخپل صالحان جوړ شو، بیا ګورې چې الله تعالی څنګه حفاظت کوي. ځکه چې کو زمونږ نه پس کو څوک وي او کو نه، او مونږ په بل بنده هم یقین نشو کولی، ځکه چې مونږ ته د هغو هم پته نه لګي چې د هغو به څومره ژوند وي. لیکن الله تعالی حی او قیوم دی، هغه به حفاظت کوي. سبحان الله. او دا آیت دلیل دی د دې خبرې چې الله تعالی ضرور حفاظت کوي د هغوی د اولاد چې کله څوک نیک وي. اوس کیدای شي چې هغه واړو هغه وخت سوچ کوي چې هی زموږ خزانه کوم ځای ده، او یا د هغوی مور داسې سوچ کوي چې زموږ مال څه شو، د الله تعالی مدد چرته دی، مونږ ته هغه مال میلاو شو، ځکه چې زموږ حالات ډېر خراب دي، هغوی نه پوهېږي چې ما ته ولې نه میلاویږي، ځکه چې کوس میلاو شوي نو ټول به ختم شي، او الله تعالی په دې مال لیټ کړی دی نو په دې کې د هغوی فایده ده. او بعضی وخت چې زموږ څه خبره لیټ شي نو مونږ څومره پریشانه یو، کو د چا واده لیټ شي، ناوخته شي، یا چا ته جاب زر میلاو نه شي، کو په هر قسم کار کې لیټوالی را شي، مونږ څومره شکایتونه شروع کړو چې زمونږ حالات نه بدلیږي. ګورئ په دې لیټوالي کې د انسان فایده وي. رحمتا من ربک، دا ټول کارونه صرف د ماشومانو دا نه، دا ټول د الله تعالی رحمت دی. په ظاهره باندې خو مونږ ته رحمت نه ښکاري. که چېرې دلته خضر علیه السلام دا خبره نه وی بیان کړي او مونږ هسې دا ټولې خبرې اورېدلې وې چې داسې داسې وشو، نو مونږ به هم د موسی علیه السلام په شان سوچ کوو چې دا خو ډېر بد وکړل. د دې لپاره څه ضروري ده چې مونږ ډېر زیات ته الله تعالی په هرې فیصلې باندې یقین وساتو چې په دې کې به زموږ خیر وي. په هره فیصله باندې که هغه په ظاهره باندې ډېره بده هم ښکاري مونږ ته، لیکن چې څوک مؤمن وي که نه مؤمن او د هغو د الله تعالی سره تعلق وي، نو یاد وساتئ چې د هغو دپاره الله تعالی هر نمونه فیصله وکړي په هغې کې د هغو خیر وي. او د کښتۍ هغه واړو مسکینان چې وو هغوی هم نیکان وو، ځکه چې هغوی خضر علیه السلام مفت په کښتۍ کې وړی وو. هغوی خدا هم ویلی شو چې مونږ به پیسې اخلو، ځکه چې مونږ په خپله مسکین یو. د دې مطلب دی چې تاسو خپل مال پروټیکټ کول غواړئ، نو الله تعالی په لاره کې ولګوئ، الله تعالی به ستاسو حفاظت وکړي. الله حفاظت کوي. که چېرې تاسو غواړئ چې ستاسو اولاد ستاسو نه پس حفاظت شي، نو تاسو نیکۍ شروع کړئ، الله تعالی طرف ته راشئ او د الله په هر فیصله باندې راضي شئ. دا خپله طریقه جوړه کړئ چې مونږ د الله تعالی په هر فیصله باندې ځان راضي کوو، کو حالات په مونږ باندې هر څنګه راشي. او بعضی وخت الله تعالی د انسان نه یو شی واخلي او د هغې نه ورله بهتر سیس په بدله کې ورکړي. ګوره کنه مونږ چې دلته وکتل او په بدله کې ضروري نه ده چې انسان له الله تعالی هغه سیز ورکړي. د مثال په طور کو د چانه اولاد واخلي او نور اولاد ورله ورکړي او د هغې نه بهتر سیز به ورله ورکړي. او بهتر شی دا هم کیدای شي چې الله تعالی د هغوی د دین اصلاح وکړي، یعنی الله تعالی هغه بنده ځان ته نږدې کړي، یعنی په هغو داسې حادثه یا واقعه راولي چې د هغې په وجه انسان الله تعالی ته نږدې شي. او د ډېرو خلکو نه مونږ اورو هم چې د هغوی لور مړه شوه او پلار یې په تبلیغ کې لاړو او خپل ټول ژوند یې د الله تعالی په لار کې وقف کړو. داسې واقعات شته نو هغوی ته الله تعالی په ژوند کې داسې سیزونه وښیل. په عام حالت کې هغوی داسې سیزونه نه شي زده کولی. هغوی چې څنګه الله تعالی ته نږدې شي او اجر ورته میلاو شي، نو داسې هغوی ته په عام حالاتو کې نه شو میلاوېدی. نو په ټولو واقعاتو کې الله تعالی د هغوی حفاظت وکړو او ټول نیک وو. که هغوی په خپله نیکان وو، یا د هغوی مور او پلار نیکان وو، یا د هغو څوک نیک نیک وو، هر ځای هغوی ته فایده رسیم. په دې واقعه کې مونږ صبر کول هم زده کړل چې کله زمونږ د مرضۍ خلاف څه واقعه وشي نو په هغې باندې صبر ضروري وي. ګیلې او شکایتونه مه کوئ، ځکه چې الله بهتر پوهیږي چې انسان دپاره سوخه دي. په دغه خیر مونږ نه پوهیږو. کله کله مونږ سوچونه هم کوو خو دغه ځای مونږ نه پوهیږو او زمونږ ذهن کار نه کوي. اوس لکه یو ماشوم بچی دی او هغه د وړو سره لوبې کولې، هغه ښکلی وړوکی دی او د چا سره یې بد نه دي کړي، نو زمونږ په ذهن کې کله راځي چې په دې کې بهتري ده؟ مونږ خو وایو چې په دې کې خو د سره زما خیر کېدی نه شي. نو بیا په هغه وخت الله تعالی مونږ ته ښیي چې نه بیا هم کو تاسو نه پوهیږئ بیا هم تاسو ته دا یقین ساتل دي چې د الله تعالی فیصله به همیشه صحیح وي، د الله په فیصله کې به همیشه بهتری وي، او په هغې باندې به ځان راضي کوئ. ګورئ په هغې کې فایده همیشه زموږ وي، او بیا هم مونږ ګیلې شکوې کوو. همیشه داسې سوچ کوئ چې الله تعالی به هیچ چرته په ما باندې ظلم ونه کړي، او الله تعالی زموږ سره د خیر معامله کوي. نو بیا مونږ داسې سوچ ولې نه کوو؟ او بیا ګورئ چې د فتنو په دور کې به دا څنګه زموږ په کار راځي، دا واقعه زموږ څنګه مدد کوي. یاد ساتئ چې د فتنو په دور کې به ډېر داسې سوزونه وي، ډېر فسادات به وي، مرګونه به وي، چې هغه د انسان ذهن بالکل نه مني چې دا څنګه کیږي، دا ولې کیږي، په دې کې هیڅ بهتري نشي کېدی، زموږ سره ولې داسې وشو. بعضي وخت د داسې خبرونو په وجه انسان خپل ایمان وبایلي. هغه وخت به دغه جواب وي کوم چې خضر علیه السلام بار بار موسی علیه السلام له ورکوي چې صبر او صبر. په هغه وخت کې صبر کوئ. دا خبره یاد ساتئ، د فتنو په وخت کې به داسې کیږي او انسان به د دین په باره کې په شک کې وي. واقعي دا صحیح دین وي نو دومره زیاتې څنګه کیږي د مسلمانانو سره؟ او بیا چې په خلکو باندې داسې پریشانۍ او مصیبتونه راشي نو بیا هغوی وایي چې الله چرته دی. نو د دجال په وخت کې او په نورو فتنو کې تاسو داسې وایئ چې ټول علم د الله تعالی سره دی، زما نظر خو صرف د یو طرف نه لیدی شي، زه په هغه راز نشم پوهېدی په کوم چې الله تعالی پوهیږي، او په هغې مطمئن شئ. دا نه چې زړه مو بېقراره وي. او صبر کوئ، چې مکمل علم نه وي نو بیا انسان له داسې سوچ نه وي پکار چې دا څنګه دین دی، دا څنګه دی. نن هم خلک په اسلام باندې داسې خبرې کوي او وایي دا لا څنګه ښه دین دی، که دا دین ښه وي نو بیا په مسلمانانو باندې داسې سخت حالات ولې دي، که اسلام صحیح دین وي نو داسې به و نه. دا خبره په ذهن کې مه راولئ. بیا دا خبره هم یاد ساتئ چې د چا په تقدیر باندې ایمان وي که نه، نو هغه چرته هم نشي پریشانه کېدی، چرته هم نه. که ډېر هم د هغوی د مرضۍ خلاف کارونه کیږي چې هغه چرته هم د انسان زړه نه مني، او بیا هم هغه نه ډیپرس کیږي، ځکه چې په دې دنیا کې سودی نو هغه دی، لیکن په آخرت کې چې الله تعالی سی خو دی دی، کو انسان سوچ وکړي چې د دې په بدله کې به په آخرت کې سوسو ملاویږي نو د هغو ټول غمونه به ختم شي. دا خو صرف عارضي، یعنی د لږ ساعت پریشانی ده، او د دې په باره کې ماته په خپله پته نشته چې په دې کې څه بهتري ده. اوس د هر ماشوم په باره کې مونږ دا سوچ هم نشو کولی چې دی به د مور او پلار دپاره نافرمانه جوړېدو، نو ځکه دی وفات شو. نور هم سکیدی شي. د مثال په طور تاسو چرته ځئ او ستاسو جهاز لیر شو او هغه جهاز بل ځای ته صحیح ورسی، نو تاسو به خفه شئ، هایي چې که زوم په دغه جهاز کې وی نو څنګه به ښه وه، اوس به رسېدلی وم. نو تاسو ته څه پته ده چې مخکې تاسو ته څنګه حالات پېښېدی شو؟ کیدی شي چې په لاره درته سو حادثه پېښه شوې وي، او تاسو د نقصان نه د بچ کولو دپاره الله تعالی ستاسو جهاز لیټ کړو، او بیا یو څو ګنټې وروسته ورسولی چې تاسو د دغه حادثې نه بچ شئ، یا څه مشکلات درته پېښ نه شي. نو که بیماری وي، کوڅوک خوږ بنده مو د دنیا نه لاړ شي، کومالي نقصان وي، جاني نقصان وي، هر نمونه نقصان کوي، نو د الله تعالی سره تعلق مضبوط ساتئ، نو بیا په هر څه کې خیر دی. هغه سزا نه وي، خیر وي. ایون په دې دنیا کې هم خیر وي ستاسو دپاره، لکه دغه ماشوم چې و، الله تعالی د هغوی مور او پلار بچ کړل، او هغوی دا ونه وي چې د دې نه خو به ښه وه چې اولاد مونه وي. د دې خبرې د وینا نه مخکې الله تعالی هغه بچی واغستو، نو په دې دنیا کې هم خیر وي او په آخرت کې، خو ټول خیر دی. بس څو کول دي؟ د الله تعالی سره تعلق مضبوطول دي. په ټولو قصو کې چې چا د الله تعالی سره تعلق مضبوط وي که نه، نو الله تعالی به هغه بچ کوي، هغه به محفوظ ساتي، او په تقدیر باندې یقین خو زموږ د ایمان حصه ده. او چې چا په تقدیر باندې یقین وي نو د هغوی داسې رویه نه وي لکه زموږ، هغه بیا داسې څنګه ویلی شي چې داسې ولي وشو او هغسې ولي وشو، داسې وشو زه ډیپرس شوم، داسې را سره وشو. الله تعالی او یا د او یا امیندونه د خلکو سره زیات محبت کوي او د بنده په کار راضی. د الله تعالی پلان زما د پلان نه بهتر دی. د الله تعالی علم زما د علم نه سیوا دی. د هغو حکمتونه زما د عقل نه اوچت دی. او الله تعالی سره د علم ټولې خزانې دي او د هغې چابیانې دي ورسره. او ما ته خو د هغه چابیانو هم پته نشته، ما ته خو دا هم پته نشته چې زما شاته سوکی کیږي. نو ځکه زما فیصله هغو کړې ده. الله تعالی ته د هر نمونه علم پته ده. زما فیصلې د هغو په لاس کې دي او هغه زما سره د هر څونه زیات محبت کوي. زما فیصلې به هغه کوي چې هغه په هیڅ چا هم ظلم نه کوي. زما فیصله هغه کوي څوک چې زما سره ډیر محبت کوي. د دې خبرو علم خوشته خو یقین نشته. یقین پیدا کړی. الله اکبر. الله تعالی دې موږ له داسې یقین راکړي. آمین. که زه ډېره هم کم عقل والی یم، زه به ضرور نه پوهېږم، خو زه دا ویلی شم چې ای الله، زما خدا یقین دی چې ته ظلم نه کوې. ای الله، ستا هره فیصله د حق سره ده، بس دومره زما د پاره پوره ده. او عقلمنده ته هله یې چې ته په ټولو حکمتونو باندې پوه شې. عقلمنده ته هله یې چې د الله تعالی په هره فیصله کې خیر وي چې ته دا ووایې او ومنې. کو پخپه کې مې غنه لاړه شي نو هم په دې کې زما خیر دی، او کو نعمتونه راته میلاو شي نو په دې کې هم زما خیر دی. د هغو په هره خبره کې خیر دی. الله تعالی دې مونږ داسې کړي چې د الله تعالی په هره فیصله مونږ راضي شو سره زما. او الله تعالی دې مونږ ټولو له داسې حکمتونه راکړي. الله تعالی دې مونږ ته د زده کولو صحیح آداب وښيي. الله تعالی دې زمونږ نه د علم خدمت واخلي. الله تعالی دې زمونږ نه قبول کړي. چې څنګه یقین او ایمان په کار وي، نو الله تعالی دې زمونږ داسې ایمان پیدا کړي. الله تعالی دې زمونږ ایمانونه مضبوط کړي چې هر څنګه حالات راشي خو چې زمونږ په پټو سترګو د الله تعالی په فیصلو باندې یقین وي چې الله را سره دی او هغه چې څه کوي نو بس ټیک کوي. که څوک عقلمند په یو ځای کې پیسه ولګوي نو مونږ وایو چې ټیک به یې لګولی وي، هغه زیات پوهیږي. لیکن په الله زمونږ یقین نه وي چې هغه زما لپاره فیصله کړې ده نو ټیک به وي. الله تعالی دې مونږ له هغه یقین او هغه ایمان راکړي. مونږ توکل توکل او د توکل گردان خو کوو، د هغې په معنی پوهیږو، لیکن الله تعالی دې زمونږ په زړونو کې هغه یقین پیدا کړي. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.
بسم الله الرحمن الرحيم.
قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها. قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا.